احمد شي بریم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان ته له ایران او پاکستان څخه د ستنو شویو کډوالو ترمنځ اخیستونکي ناروغۍ د کووید 19 په ګډون تشخیص شوې دي. د سازمان په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ ویلي دي چې د روانې میاشتې له پیله تر 13 نیټې پورې چې افغانستان ته څه باندې 1,150 افغانان د پاکستان او ایران ستانه شوي دي، د هغوی لپاره په سرحدي سیمو کې ګرځنده روغتیایي کمپونه جوړ کړي دي. په نورستان کې د ترافیکي پیښې له امله شپږ تنه مړه شوي دي. د طالبانو په واک کې بختر ژان ته نورستان د امنیت قمندان د ویاند غلام رحمان حیدری په وینا خبر ورکړ چې دا پیښه تېره شپه د کامبیش ولسوالۍ په پټیګل سیمه کې شوې ده. د حیدری په وینا په مړو شویو کې ښځې او ماشومان هم شته. د لارو خرابوالی، د موټر چلوونکو تیز سرعت او د ترافیکي قوانینو نه رعایت تر ډیره په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده علتونه بلل کیږي. د افغانستان بانک د شنبې پورس $15 میلیون په کابل کې د لیلام په ډول پلوري. دغه بانک په یو خبر پاڼه کې له ټولو صرافانو او تجارتي بانکونو غوښتي دي چې په دعوه طلبیو کې برخه واخلي. نن په کابل کې $1 په 1.26 افغانیو تبادله شو. د افغانستان بانک وخت په وخت د ډالر په وړاندې د افغانۍ د ارزښت د ساتلو لپاره ډالر بازار ته د لیلام په شکل عرضه کوي. د هند صدراعظم خبرداری ورکړ چې د پهلګام په برید کې شکیلو کسانو ته بل تصور پورته سزا ورکړي. نریندرا مودی نن په بیهار کې وی غونډې ته وویل هند بد هر ترهګر او د هغوی ملاتړي وپیژني او وبه چاري او سزا به ورکړي. ښاغلي مودی زیاته کړه چې د دغو بریدونو تر شا لاس لرونکو ترهګرو ته به د هغوی له ملاتړو سره یو ځای سخته سزا ورکړي. دا لومړی ځل دی چې ښاغلي مودی تر خپلې ادارې لاندې د کشمیر په پهلګام کې د شوي برید پاړه په یو عمومي غونډه کې د وینا پر مهال د خپل حکومت دریځ روښانوي. د سیشن بی پورس د هند تر واک لاندې کشمیر د پهلګام په تفریح سیمه کې وسلوالو پر سیلانانو ډزې وکړي چې شپږ کسان پکې ووژل شول. روسیې تېره شپه د اوکراین پر مختلفو سیمو د توغندیو او ډرون الوتکو بریدونه کړي دي چې د اوکراینی چارواکو په وینا په پلازمینه کیف کې 9 تنه وژلي دي او د دې ښار شاوخوا او نورو سیمو کې په لسګونو تنه ټپیان کړي دي. دا بریدونه په تېرو څو میاشتو کې تر ټولو پراخ بریدونه دي چې روسیه یې پر اوکراین کوي. دا خبرونه ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوري. ازادي راډیو د طالبانو د پوهنې او لوړو زده کړو د وزارتونو د تشکیلاتو داسې طرحې ترلاسه کړي چې له مخې په لسګونو زره مامورین تنقیس کیږي.
خلق جغالي مسلکی دی او دفتر مسلک اړوند زده کړې نه لري. هغه پاتې کیږي او د مسلک اړوند چې دی زده کړې کړې دي هغه لري کیږي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې روسیه په ماسکو کې د طالبانو سفیر مني. طالبانو له قزاقستان سره یو لړ تجارتي تړونونه لاسلیک کړي، یو شمېر دا اندېښنه لري.
د غواړم چې منطقوي قراردادونه وشي، ځکه چې موږ قزاقستان ته رسیږو، یا باید په ازبکستان تیر شو یا باید په ترکمنستان تیر شو.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالۍ کې د بزګرانو یو اندېښنه در سره شریکو.
دلته خو د موج منځ خپل منځګم چې دوه څلور جره به دوه دا کې درې جره به نوړې د هېواد دوه پټې را پاتې دي. برن نو وشي زیات بېخي اندېښمن وکړي د نرم را نوړې.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان حکومت زرګونه دولتي په ځانګړي ډول د پهونی او لوړو زده وزارت اړوند کارکونکي د تنقیساتو بهیر ته برابر کړی دي. ازادي راډیو ته د طالبان حکومت د پهونی وزارت د تشکیل د تنقیساتو پر رسیدلې طرحه کې چې د دوی په حکومت کې به سرچینې شریکه کړي راغلي چې دا وزارت تر 9000 ډیر بستونه تنقیسوي. د طالبانو د حکومت په لوړو زده کړو وزارت کې هم یوې سرچینې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې ټاکل شوې تر 4.5 پورې د دې وزارت کارکونکي تنقیس شي. د طالبانو حکومت وایي دا تنقیسات د ادارو کارکونکو او تنخواګانو د ښه مدیریت په هدف کوي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د طالبانو حکومت په بیلابیلو دولتي ملکی او پوځي ادارو کې د وستونو د تنقیساتو لپاره پریکړه وروسته د خزینه کارکونکو په ګډون زرګونه کسان دغه بهیر ته برابر کړی دي. ازادي راډیو ته د پوهنې وزارت د تشکیل د تنقیساتو اړوند رسیدلې طرحه کې چې د طالبانو په حکومت کې وي سرچینې شریکه کړي راغلي، ټاکل شوی 9,450 کسان چې د دغه وزارت په چوکاټ کې په بیلابیلو بستونو کې په دندو بوخت دي تنقیس سي. دا طرحه چې د 1400 تعلیمي کال لپاره چمتو شوی پکې راغلي، هغه کسان تنقیس کیږي چې د احتیاط لکوډه تنخواګانې ترلاسه کولې، خالي بستونه، د تشکیل مقایده بستونه، تقاعد ته نږدې کسان او هغه کسان پکې شامل دي چې دندې یې د دغه وزارت لومړیتوبونو کې نتي. خو یو شمېر دولتي کارکوونکي چې ادارو ته یې د دې تنقیصاتو اړوند رسمي مکتوبونه رسیدلي او د تنقیصاتو لیستونه یې برابر شوي، د طالبانو د حکومت دا پرېکړه غیر عادلانه بولي او ادعا کوي چې طالبانو خپل کسان په دغه تنقیصونو کې نه دي شامل کړي. په ننګرهار ولایت کې د یو دولتي ښوونځي ښوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل د افغانستان اوسنیو اقتصادي حالاتو او د بیکارۍ لوړې کچې ته په کتو به دا چاره ګڼې ستونزې راولاړې کړي. په کابل کې د یوې دولتي ادارې کارکوونکي چې ده هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم او یا د ادارې نوم خپور سي، د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل دغه شان. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ای وی سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د دې وزارت په چوکاټ کې هم له 9000 بستونو کابو 4500 د تنقیصاتو لیستونو ته برابر شوي او په خبره یې ډیری میرمنې دي. په خوست ولایت کې د شیخ زاید پوهنتون ځینو استادانو هم ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې په دې پوهنتون کې 109 استادان او اداري کارکوونکي د تنقیصاتو لیستونو ته برابر شوي چې په خبره یې ډیری د دکتورا او ماسترۍ تر کچې لوړې عصري زده کړې لري. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د روان 2015 کال د جنوري په پیل کې په دغه پوهنتون کې 10 استادان، ځینې یوازې له کدري بستونو او ځینې له پوهنتونونو منفی کړل، چې وروسته دغو منفک شویو استادانو ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د دوی پر ځای طالبانو خپل پلویان او د مدرسو کسان په دندو ګمارلي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د طالبانو د لوري په تعلیمي بستونو کې د تنقیصاتو پرېکړه غندي. ښاغلي فایق د اپریل په 23 په خپله ایکس پاڼه لیکلي، په افغانستان کې د معاصر تعلیمي نظام د کمزوري کولو او له منځه وړلو لپاره د طالبانو هر ډول منظمې هڅې او پر ځای د جهادي مدرسو پراخول، هغه که په پوهنې وزارت کې وي یا د لوړو زده کړو وزارت کې، د اندېښنې وړ دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دا اقدام عادي بللی او ویلي دي چې د دوی د حکومت د دې پرېکړې هدف د بیوکراسیو مخنیوی او د تنخواګانو، کارکوونکو او ادارو د ښه مدیریت دی. نوموړي د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي ټلویزیون په ایکس پاڼه خبره کړې مرکه کې ویلي
تنقیص او تضعیف په ادارو کې یو طبیعي امر دی. کبن مسؤلین کولی شي هغه څه عملي کړي چې د ملت په خیر وي. په ځینو بنسټونو خصوصا پوځي برخو کې هم تنقیص راغلی. په ملکی برخو کې په 80% تنقیص عملي کیږي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې د دولتي کارکوونکو معاشونه ځنډیدلي او ډیری مامورینو خپل د 2 میاشتو تنخواګانې نه دي ترلاسه کړې. دغه شان په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې یو شمېر دولتي ادارې منحل او ځینې یې تنقیص شوي چې له امله یې زرګونه ملکي کارکوونکو په ځانګړي ډول ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د طالبانو د حکومت عدلیه وزارت وایي په تیرو نږدې 4 کلونو کې یو شمېر قوانین د خپل مشر ملا هبت الله اخندزاده لخوا تر توشیح وروسته په رسمي جریده کې خپره کړي دي. دغه وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي تر اوسه 10 قوانین توشیح شوي چې تر ټولو مهمې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون دی. طالبانو د تیر کال په سنبلې میاشت کې د امر بالمعروف قانون توشیح کړ. دغه قانون تر توشیح کېدو او په رسمي جریده کې تر خپرېدو وروسته نړیوالو او کورنیو غبرګونونه څرګند کړل. پر دې قانون له پراخو نیوکو وروسته د طالبانو عدلیه وزارت وویل هر څوک یا رسنۍ چې پر دغه قانون نیوکه وکړي له شرعي چلند سره به مخامخ شي او محکمې ته به معرفي شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د جمهوري نظام اساسي قانون لغوه کړی او د فرمانونو له لارې نوي قوانین وسه کوي. روسیا وایي چې په ماسکو کې به د طالبانو سفیر ومني. دا پریکړه وروسته له هغه کیږي چې د روسیې سترې محکمې په دې وروستیو کې طالبان د ترهګرو ډلو له لست څخه لرې کړل. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
روسیا وایي چې په موسکو کې به د طالبانو سفیر ومني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل دوی پریکړه کړې چې په موسکو کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت د سفیر کچې ته لوړ کړي. دا پریکړه وروسته له هغه کیږي چې د روسیې سترې محکمې په دې وروستیو کې طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه لرې کړل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې موسکو د طالبانو چارواکي په اقتصادي برخه کې بالقوه همکاران ګڼي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د چهارشنبې په ورځ خبر اعلان وکړ او ویل چې په کابل کې اوسني واکمنان یو حقیقت دی. لاوروف وویل موږ باید د حقیقت د ایدیالوژیک پریکړو لپاره نه بلکې د عملي پریکړو لپاره په پام کې ونیسو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم چهارشنبه د روسیې د ولسمشر له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره د امیر خان متقی د لیدو خبر ورکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د روسیې له وروستیو اقداماتو هرکلی کړی او ویلي دي چې نږدې راتلونکي کې به روسیې ته د سفیر په کچه ډیپلوماټ ورمعرفي کړي. د کابلوف په حواله هم د طالبانو په بیان کې راغلي چې د هیواد لپاره له افغانستان سره د اړیکو پراختیا مهمه ده او په همدې خاطر دا اقدامات وکړل سو د اړیکو د پراختیا په لار کې خنډونه لیرې شي. روسیې په وار وار د طالب چارواکو کوربتوب کړی، حتی مخکې لدی چې دوی د 2020 کال په اگست کې واک ته ورسیږي. د روسیې لخوا د طالبانو د سفیر د منلو پریکړه په دې معنا نه ګڼل کیږي چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. د طالبانو له لوري د افغانستان د کنټرول د ترلاسه کولو څخه څه باندې 3.5 کاله تیر شوي، خو هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ملګري ملتونه هم طالبان د افغانستان د واکمنو چارواکو په توګه جنی نه د مشروع حکومت په توګه.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
یو شمېر افغان محصلین چې په هند کې له پانتونونو فارغ شوي وای د دغه هیواد لخوا د دوی د ویزو د نه تمدید له امله پولیسونه ولي او بندیان کړی دي. دوی لا سړي راډو سره خبرو کې د هند له حکومت په نوې ډیلی کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان له سفارت او په دغه هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لالي کمشنري وغوښتل چې د دوی د ستونزو د هواري لپاره لاس په کار شي. د هند په حیدرآباد ښار کې د طالبانو د حکومت د افغان کنسولګری چارواکي هم په دغه هیواد کې د افغان محصولونو د نیولو خبره تاییدوي. فیروزه عزیزی راپور لري.
خاطر از اینکه ما بچه بودو باش داشته باشیم با ویزه ضرورت داریم.
عمر احمدی چه د هند له بنگلور پوهنتونه د سوداګری د مدیریت یعنی بی بی ای څخه فارغ سوی وای، د هند حکومت ویزه نه د ورتم دید کړي چې لاملای د دغه هیواد پولیسونی ولای او د محل په زندان کې دی. دی وای چې د خپل زده کړو د اسناد ترلاسه کولو په لټه کې وو او د ویزه ترڅنګ د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر سره د کډوالۍ اسناد هم درلودل، خو پولیسو یې د اسناد په پام کې نه نیولي او دای بندې کړای دی. د ازادي رادیو ته وویل چې د دې ستونزې د هواري لپاره هڅو کومه پایله نه ده ورکړې.
ویزه ما خلاص شده و به خاطر نبود ویزه ما خود از سخت راجستر یوین کردیم.
زموږ ویزه ختم شوې دي او د ویزه د نشتون له امله مو ځانونه ملګرو ملتونو دفتر سره ثبت کړل چې د خپلو اسنادو چارې پر مخ یوسو. فلن چې د کډوالۍ کارت هم لرم، پولیسو زه نیولی یم. اوس داسې ځای کې یم چې هیڅ حساب یې معلوم نه دی چې څومره وخت به دلته پاتې کیږم. موږ په ځلونو په هند کې د افغانستان سفارت او قنسلګریو سره اړیکې ونیولې. دوی ډیر مسولیت منونکي نه دي او موږ نه درکوي.
نوموړي زیاته کړه چې هر محصل باید له 5 کلونو وروسته د نوې ویزې د ترلاسه کولو لپاره افغانستان ته ولاړ شي، خو دا کوي چې که څه هم د ویزې پای ته یو کال پاتې او د تمدید غوښتنه یې کړې، خو د نامعلومو دلایلو له امله یې ویزه نه ده ورتمدید شوې. په هند کې یو بل افغان محصل یاسر ملکزاده چې د ده ملګری هم بندي دی ورته اندېښنه لري.
نو برما دو بار استې ویزه دادن که یک بار
دوی دوه ځله زما ویزه تمدید کړه. فعلا ویزه نه لرم او په کور کې بندي یم، بهر وتلی نشم. د دې لپاره چې پولیس مې له کوم جرم پراته بندي نه کړي دا ډیره دردونکې ده. فعلا چې زمونږ ملګری زندان کې دي
په هند کې دغو افغان فارغ شوی محصلینو او په دغه هیواد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په دې اړه چې په ټوله کې څومره محصلین بندیان شوي معلومات شریک نه کړل. دوی د هند له حکومته په دغه هیواد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت او له ملګرو ملتونو غواړي چې د ویزو ستونزې ور هواري کړي. په هند کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت چارواکو په دغه هیواد کې د دغو افغان فارغ شوی محصلینو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړ. کړي، خو د هند په حیدرآباد ښار کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د کنسلګرۍ مشر محمد اسماعیل دا خبره تایید کړه.
مشکل افغانای ما د کنسلګرۍ افغانستان د حیدرآباد بر ما رسید.
موږ افغانانو د استونزه مونږ ته په حیدرآباد کې د افغانستان کنسلګرۍ ته رسیدلې ده. د دوی شمیر محدود دي. موږ استونزه په دهلی کې زمونږ سفارت سره شریکه کړي. هغوی موضوع د هند د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړي او ضابط پته مدي.
دا لومړی ځل نه دی چې په هند کې افغان محصلین د ویزو د تمدید په برخه کې له ستونزو سره مخ کیږي، بلکې تر دې مخکې د 1402 کال د جوزا په میاشت کې د هندي پوهنتونونو یو شمېر افغان محصلینو پلازمینه کابل کې له دې عمله اعتراضونه وکړل. دوی ویلي وو چې د ویزو د نه ترلاسه کولو له امله په افغانستان کې بند پاتې دي او ټینګار یې کوي چې له بې برخلیک حالت سره مخ شوي دي. دغه شان د روان کال په سنبله میاشت کې په هند کې په سلګونو افغان محصلینو چې د استوګنې وخت او ویزې پای ته رسیدلې وي، په یوه اعتراضي غونډه کې د هند له حکومت یې وغوښتل چې د دوی د ویزو موده وغځوي. دوی ویلي وو دا چې د هند حکومت ویزې نه تمدیدوي، له یوې خوا یې زده کړې نیمګړې پاتې کیږي او له بل پلوه د هند حکومت مجبوروي چې افغانستان ته ستانه شي. د هند په پوهنتونونو کې افغان محصلین وایي د بیکارۍ د کړکېچ او ځوانانو پر وړاندې د ستونزو له امله دوی بیا افغانستان ته د ستنېدو لاره نه لري او هڅه کوي چې د خپل زده کړو د اسنادو له ترلاسه کولو وروسته بل هیواد ته ولاړ شي او د خپل مسلک له لارې د ځان او خپل کورنۍ لپاره نفقه وګټي. هند کابو درې کاله وړاندې د 2021 کال د اګست په 15مه کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، نه یوازې په کابل کې خپل سفارت وتاړه، بلکې افغانانو ته یې په انلاین ډول د ویزو ورکړه هم بند کړه. خو دغه هیواد د 1403 کال په اسد میاشت کې اعلان وکړ چې دوی افغانانو ته د ویزو ورکولو لړۍ بیا پیل کړې، چې دا اقدام د افغان سوداګرو او محصلینو
نو لطوت هرکلی سره مخصوم. یو شمېر افغان محصلین چې په هند کې له پانتونونو فارغ شوي دي د ویزو موده خلاص شوې ده، اوس پولیسو نیولې دي. بل لور ته د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پهلګام سیمه کې تر خونړي بریټ وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهمې د اوبو د تړون څنډول دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په 1980 کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب دا تړون لاسلیک شوی وو. په پهلګام کې د سیشن بی فورس پر سیلانیانو په بریټ کې پلسکونو کسان ووشل شول او ټپیان شول. سفیولا سنکسای او نور جوسیات.
د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پهلګام سیمه کې تر خونړي برید وروسته د هند حکومت د پاکستان په وړاندې یو لړ اقدامات اعلان کړل چې تر ټولو مهمې د اندو سیا سند اوبو د تړون ځنډول دي. د سندیا اندوس د اوبو تړون هغه تاریخي موافقه ده چې په 1980 میلادي کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د هند او پاکستان ترمنځ وشو. په اساس یې پاکستان ته د اندوس د سندونو د اوبو پر بهیر ټینګار کوي. د هند بهرنیو چارو سیکرتر وکرم مصری په یو خبري کانفرنس کې د پاکستان په وړاندې د هند یو لړ اقداماتو اعلان وکړ.
Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect.
The Indus de Ubo de Nula Sushpetam Kal Tharun Basem Disti Uzan Dawal Shit Soch Pakistan Lupulu Bar Le Tragari Khpal Mlatar Wana Darawi Da Atari Chek Post Basem Disti Wotaral Shi Kum Khalak Chila Ghilari Hinta Tlali Da Meter Lumrei Ber Tastani Da Shi Pakistani Adbaba Da Sark Di Wizo Maafiat Pagatar Hinta Da Safar Ijaza Wana Lari Pakistani Anu Tha Da 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 Wal Wizi Lagwa Shwi Di Kum Pakistani An Chepa Di Wiza Dam Gade Hind Ki Di Baid Tar Ata Chalwikto Saatunu Wuzi
Issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled.
که چیرته هند اندوس تړون په اړه خپل پریکړه عملی کړي، لمخې به پاکستان ته د دریو بهیدونکو سندونو اوبو پریشي. هندي چارواکو دغه اقدام د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پلګام په غرنۍ سیمه کې د اپریل 28 تر خونړي بریډ وروسته وکړ. په غبرید کې چې د لشکر طیبه اړوند یو وسلوالې ډلې د مقاومت جبهې یا د کشمیر د مقاومت په نوم کړي لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي او څه باندې 40 تنه نور ټپیان دي. د هندي رسنوی د راپور له مخې لکتر لګه 15 تنه ملکی سیلانیان او یوازې درې د هند امنیتي ادارو غړي په وژل شو کې شامل دي. په ټلویزیونونو او خواله رسنوی د غبرید غنی ویډیوګانې لاس پلاس کیږي چې پکې د عام وژل شو سیلانیانو مړی په میدان پراته دي او خلک لویری منډي وهي. د سویش دی په نوم یو هندي سیلانی چې لدی په خیرو غوتلې اسوسییټډ پریس ته ویل،
جب گھوڑا علاقے ساتھ بات چیت ہو رہا تھا تو تبھی
مج نزائی خلگ سر خبری کھولی چنا سا پخل گمنڈی شروع کھڑے مج بار خطا سو مج سر نجدے اور ریستوران ہوں ریستوران مالک مج ٹول شپاش کا سان دن نکڑو او دروازہ کھول پکڑا.
چھ بندے تھے، ہم چھ بندے کو ایک دم اندر گھسا لیا.
تر برید وروسته سلګونه هندي سرتیري پلګام ته تللي او د وسلوالو د لټون عملیات کوي. هند همدارس د پاکستان په وړاندې د اقدامات په دوام په نوي ډیلي کې د پاکستان د عالي کمشنرۍ لوړپوړو ډیپلوماتانو او غړو ته ویلي چې په وو ورځو کې دننه له دغه هیوادو ووزي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي خپل یو بهرنی سفر نیمه پرېښی او پرون یې امنیتي غونډه دایره کړې ده. پاکستان دغه برید دغه تورونه په کلکه رد کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د هند لخوا د هندوس تړون ځنډول او ډیپلوماتانو ایستل غیر مسؤلانه او پارونکي اقدامات بللي. په بیان کې راغلي دا اقدامات ښیي چې هند د غمجنو پیښونه د سیاسي ګټو لپاره ناوړه استفاده کوي. پاکستان خبرداری ورکړی چې که هند د اوبو تړون په یو اړخیز ډول لغوه کوي نو دوی به نړیوال حقوقي ګامونه پورته کړي. د ځینو هیوادونو مشرانو د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر ضد غبرګون ښوولی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي هیواد یې د ترهګرۍ په وړاندې د هند سره کلک ولاړ دی او د وروستۍ پیښې په خاطر له هند سره خپله ژوره خواخوږي او ملاتړ اعلانوي. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس چې له خپلې کورنۍ سره په هند کې برید غندلی او له دواړو هیوادونو د زغم غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش او د نړۍ یو شمېر نورو چارواکو دا برید غندلی او تروریستي حمله یې بللې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې دا برید غندلی او د قربانیانو له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې داسې پیښې د سیمې امنیت او ثبات تهدیدوي. کارپوهان هم وایي حالات د اوږدې مودې ترینګلتیا خواته روان دي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com کې ازادي راډیو موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له قزاقستان سره د ترانزیټي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره درې اړخیزو منطقوي تړونونو ته اړتیا شته. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال کابل ته په خپل تازه سفر کې له طالب چارواکو سره یو لړ تجارتي تړونونه لاسلیک کړي دي. هغه دا هم ویلي دي چې ډېر ژر به د دواړو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیز فعال شي. جزئیات په دې راپور کې.
داسې مهال چې د قزاقستان د صدراعظم مرستیال کابل ته په سفر او بیلابیلو طالب چارواکو سره په لیدنو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او ترانزیتي اړیکو په پراختیا ټینګار کړی دی، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي دې لپاره باید درې اړخیز منطقوي تړونونه وشي. د دغه خونې د مدیر پلاوي غړی خان جنل کوزی که څه هم د دې پرمختګونو هرکلی کوي خو وایي که دا شم قراردادونه ونه شي په یادو برخو کې به د اړیکو پراختیا ستونزمنه وي.
د دواړو مچې منطقوي قراردادونه وشي ځکه چې موږ قزاقستان ته رسیږو، یا باید په ازبکستان تیر شو یا باید په ترکمنستان تیر شو. نو په دې خاطر باندې د درې اړخیزه قرارداد نه په یو شکل باندې مشکله ده.
د څرګندونې داسې مهال دی چې تازه د قزاقستان د صدراعظم مرستیال سریک ژومانګارین د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند له سرپرست وزیر ملا حمیدالله خونزاده سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو ترانزیتي او ترانسپورتي اړیکو په پراختیا ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د بختر خبري اژانس د راپور پر بنسټ د اپریل د درویشتمې په دې کتنه کې افغان موټر چلوونکو ته د ویزې ورکولو په اړه خبرې شوې دي او ښاغلي ژومانګارین ویلي چې ډېر ژر به د دواړو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیز هم فعال شي. د یادونې ده چې مخکې د افغانستان او قزاقستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د 160 میلیونه ډالرو په ارزښت د 40 هوکړه لیکونو د لاسلیک خبر هم خپور شوی و. د قزاقي پلاوي د اپریل په 28مه کابل ته سفر کړی دی. په ورته وخت کې اقتصاد پوهان ندی ډلې د پانتون پخوانی استاد پوهان محمد بشیر دودیال هم وایي قزاقستان له افغانستان لري دی، یاد هیواد ممکن ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او نورو سره ګډ تړونونه ولري چې د ترانزیت، ګمرکاتو او تعرفو په برخه کې به ځینې سهولتونه ورته وي. خو دا چې افغانستان پکې نه دی شامل نو ښایي بل ډول تعامل ورسره وشي. ښاغلی دودیال د داشان تړونونو پر ځای چې په خبره افغانستان لپاره یوازې یو تبلیغاتي رنګ لري او ګټه یې ډېره نورو ته رسیږي وړاندیز کوي چې باید سوداګریزه پانګه په صنعتي سرمایه بدله شي.
موږ باید دغه تجارتي سرمایه خپله په صنعتي سرمایه بدله کړو. اقتصاد به هغه وخت ښه شي چې موږ د دې تجارت نه چې دا اوس موجود ده د دې تجارت نه بالکل مخ واړو. نور قراردادونه کې ټولو کې موږ فریب خوړلی ده، یو تبلیغاتي رنګ لري. بس موږ ځکه ډېر خام مواد لرو او دا خام مواد موږ پروسس کول غواړي او دا اقتصاد په دغه صورت کې کیږي، بیکاری هم له منځه ځي.
نوموړی وایي که مبالغه ونه شي، دا مهال افغانستان 80% واردات لري او یوازې 40% صادرات، چې دا سوداګریز کچر دی او په زیان کې یو. داسې مهال چې په خبره په افغانستان کې مشابه تولیدات موجود دي. ښاغلی دودیال هوایي دالیز هم ډیر د قزاقستان په ګټه بولي، ځکه په خبره یې لازم امکانات ورته لري. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت وان عبدالسلام جواد رسنیو ته ویلي، قزاقستان سره د افغانستان سوداګري د 1403 لمریز کال په 11 میاشتو کې 410 میلیونه ډالر ته رسیده، چې 45 میلیونه یې صادرات او 350 میلیونه یې واردات و. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت تل له بېلابېلو هېوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیو او د سیمې هېوادونو سره د اقتصادي اړیکو د جوړولو له لارې د لا تعامل، سیاسي او ډیپلوماتیکو اړیکو د جوړولو هڅه هم کړې، خو تر اوسه هیڅ هېواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د قزاقستان، چین، روسیې په ګډون ځینو نورو هېوادونو د دوی ډیپلوماټان منلي او خپل استازي هم افغانستان ته استولي دي، خو دا یې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده ګڼلی، ځکه نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي، ټول ګډونه حکومت جوړ او بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه خوندي کړي. طالبانو که څه هم په وار وار ادا کړي چې ترهګرو ډلو سره اړیکې نه لري، حکومتي ټول ګډونه د ښځو په ګډون د افغانستان د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو نړیوالو ته د منلو نه دي.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالی اړوند د حسن محمد سیمی اوسیدونکي وای چې د دوی سلګونه جریبه کرنیز ځمکې د اوبو او سیلابونو له دوامدار ګواښ سره مخامخ دي. دوی زیاتوي په دې سیمه دومره قوي سیلابونه راځي چې زیاتره پخواني جوړ شوي سنادي دیوالونه، کانالونه او سربندونه هم ورسره ویجاړوي. تفصیل د نجیب الله خیل پر راپور کې.
د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالی اړوند د حسن محمد سیمی اوسیدونکي چې کورونه او ځمکې د شمال خوړ په ژی آباد شوي وایي، د سیلابونو او خوړونو له کبله د دوی د کرنیزو ځمکو یوه برخه ویجاړه شوې او اوس یې هم ډېرو ځمکو ته دا ګواښ متوجه دی. دوی زیاتوي که چیرې د دې ځمکو د ژغورنې لپاره په محافظتي یا ساتندوی اقداماتو کې اړوند ادارې او بهرنۍ مؤسسې ورسره مرسته ونه کړي، د دوی ټوله سیمه په خوړ بدلیږي. د یادې سیمې درېو تنو اوسیدونکو عبدالرحمن، نبی خان او محمد ابراهیم وویل،
دلته خو د موج منځ خپله منځګمه چې دو څلور جربه دو دا کې درې جربه نوړې د هېواد دوه پټې را پاتې دي، چې بارانونه وشي زیات بېخي اندېښمن، ځکه چې د نرم را نوړې ټول ډیونې مات کړې دي.
دا سر په سر کې موږ اندېښمن یو چې پاخې ځمکې را نوړې، دا د ودونې ځمکې خو چې کومې دي دا خې یوړې، دا خې ټولې هغه شا چاته دوه پټې ور پاتې، چاته یوه پټې ور پاتې، چاته پنځه پټې ور پاتې دي.
پس سرګو د غړو موږ به وسې دوه وسې واجب نشه نشو پرځم چې دولت کومه کونه کې موږ سره مسې کومه کونه کې موږ سره خریه ما مسې کومه کونه کې موږ د هر څه پلس کې بل موږ د پښه خطرام دوه خپل پسې وینې.
د حسن محمد پسیمه کې په خوا هم یو شمیر استنادي دیوالونه، کانالونه، ګبیون بکسی او بندونه جوړ شوی، خو یو څه د سیلابونو د ډیر قوت او ځینې هم د ضعیف کیفیت په وجه تر ډیره ویجاړ شوی دي. ځایي اوسیدونکي زیاتوي که چیرې دوی ته با کیفیته کار وشي، د دوی د ځمکو آبادیو پر وړاندې د شته ګواښونو کچه کمېدلی شي. دوه تنه نور ځایي اوسیدونکي نبی او نقیب الله وویل،
دغه دیوال چې دغه ځای دغه ځای سره ارتباط ورکړی و، دا دیوال خام و. موږ د حکومت غوښتنه دغه ده چې دا دیوال موږ ته باید ډبل جوړ شي، دغه د دوی چې دا یو کړی دی دغه چې لږ لوړ شي، یو متر لوړ شي.
دا چې مخکې سابق جوړ شوی ول دی مؤسسې لخوا جوړ شوی ول، کیفیت یعنی ښه نه و جوړ شوی. په هماغه ترتیب چې موږ غوښتل دغه سیمه کې کار وشي، په هماغه لحاظ نه ول جوړ شوی. نو اوس زیات سیلابونه له امله دغه دیوالونه یې له منځه وړل.
بلخوا په خوست کې د اړوندو ادارو مسؤلین وایي چې د خلکو ستونزې او غوښتنې کابل او ترڅنګ په دې برخه کې د فعالو نړیوالو مؤسساتو سره شریکی کړي دي. دوی زیاتوي بیا به هم هڅه وکړي چې د حسن محمد د سیمې د اوسیدونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. د شمال خورم د سندیزي حوزې مشر عبدالقیوم ثابت وویل،
اوس هم چې هر چارې کړي دي یا کوي انشاءالله رحمان، غوتم امید ور کړی د هغه مول خپل وزارت سره هم شریکی کړي، د مؤسساتو سره هم شریکی کړي دي، همدا رقم اقتصاد ریاست ته وزارت ته مور کړی دي، خلکو غاګ مور سوال او تر ډیر اندازه مو دي خلکو ان شاء الله سره زی کړی دي، کارونه مور ته کړی دي.
یاد دی وی خوځ د ابو هوا او اقلیم له نظر پسپرنی او وړي کې تیز بارانونه او طوفانونه لري چې له کبله ستر ستر سیلابونه راوزی او ځینې وختونه د آبادی او کرنیز ځمکو د ویجاړولو او حتی د ځانی زیانونو لامل ګرځي. لمخ کې د خړونو او سیلابونو په مسیر کې د خوست د اوسیدونکو زرګونه جریبه ځمکې ویجاړې شوي او په دې برخه کې د بنسټیزو پروژو د پلي کېدو پرته ځایي خلکو سره د دې ګواښونو د راکمولو امکانات په هیڅ شمار دي.
درسی ساعت